Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادې رادیو د نن ورځې خبرونه ته خره غلاست. نن سه شنبه ده د 1401 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر ل شپږم سره برابر ده. د ازادې رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت د سولې د هڅو په ترڅ کې د یو نوي مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دای راډا دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر اغیزمن وي. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د همدې څو خبرونو سرټکی ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامدار فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایي دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم دغه هوایي دهلیز د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. مرتضوی دغه هوایي دهلیز په اړه نور جزئیات ورنکړل، خو له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه هوایي دهلیز له لارې به د افغانستان جلغوزي چین او نورو هیوادونو ته صادرېږي. د افغانستان د حکومت لخوا له نړۍ سره د سوداګرۍ د پراختیا د هڅو په ترڅ کې په تیره میزان میاشت کې له اروپایي هیوادونو سره هم یو هوایي دهلیز پرانستل شوی و. د ایمرجنسي روغتون ژمنه کړې چې د پنجشیر ولایت په ایمرجنسي زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډېر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر د دوشنبې په ورځ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې داسې ښکاري چې دغه ماشومان به چې روغتیایي حالت خطرناک او د انتي بایوتیک درملو په ذریعه تر درملنې لاندې ول د عفونت له امله مړه شوي وي. د خبر پاڼې له مخې د دغې پیښې په اړه به د کابل په یوه خصوصي لابراتوار کې د میکروب پیژندلو ازموینې ترسره او نتیجه به ډیر ژر اعلان شي. دولس ماشومان د یکشنبه په ورځ د 15 ساعتونو په موده کې د پنجشیر د انابه ولسوالۍ په ایمرجنسي زیږنتون کې مړه شول. د کونړ ولایت د عامې روغتیا رئیس خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن زد یا پولیو کمپاین په دې ولایت کې درست عملي نشي، د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. عزیز الرحمن صافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کورنیو وغوښتل چې تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی، نو که چېرته په کور په کور باندې واکسین ونشي، کمپاینونه ونشي، والدین یا مور و پلار خپله دا کومک ونه کړي، مرسته ونه کړي چې خپل ماشومان واکسین کړي، امکانات د دې شته دی چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي.
ښاغلی صافي زیاته کړه چې د کونړ د مرورې، نورګل، سرکانو، دانګام او څوکۍ ولسوالیو په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان د دغه کمپاین د عملي کېدو خندي. د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دغه فرعي کمپاین د کونړ په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې پرون پیل شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به 5,300,000 ماشومان واکسین شي. خبرونه له ازادي راډیو اورې د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغو دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو ویل دغه نوی بندیزونه به ډیر اغیزمن وي. مایک پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې واشنګټن پر ایران نوی بندیزونه ولګول. په دغو بندیزونو کې د ایران د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه شوي دي. ایران دغه بندیزونه چې د دې هیواد د انرژۍ، ترانسپورټ، کښتۍ جوړولو او مالي سکتورونه په نښه شوي، غیر قانوني او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه سرغړونه بللې او له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې متحده ایالات مسؤول وبولي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي وو چې ایران به د امریکا د دغو بندیزونو په وړاندې ودرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ډاډه نه دی چې راتلونکي اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. ترامپ د دوشنبې په ورځ په مریلند ایالت کې په یوه پوځي هوایي اډه کې خبرلانو ته وویل چې موږ تر اوسه د خبرو اجنډا نه ده ترتیب کړی او نه پوهیږو چې پاریس په د خبرو لپاره مناسب ځای وي او که نه. ترامپ زیاته کړه ډاډه نه دی چې دوی دواړه به په پاریس کې سره وګوري. په پام کې وه چې ترامپ او پوتین د نومبر په یولسمه په پاریس کې د اولې نړیوالې جګړې د پای سیدو د اسلامي کلیزې په مناسبت د مراسمو په حاشیه کې دغه کتنه ترسره کړې. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیره میاشت ویلي چې د پاریس کتنه به مختصره او پکې به پر عمومي مسایلو خبرې وشي. مرستندویه ډلو د دوشنبې په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدیده په جنوبي لمنو کې په زرګونو ملکي وګړي بند پاتې دي. دغه خبر په داسې وخت کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو چې د حوثي یاغیانو پر ضد جګړه مخته وړي د جګړو لمن د هدیده ښار ته غځولې ده. د ناروې د کډوالو شورا وویل چې وروستۍ څلور ورځې د ولسي وګړو لپاره ډېرې سختې ورځې وې. د دغه شورا په وینا هوایي بریدونه زیات شوي چې خلک ډېر ورخطا کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې هم په سیمه کې د ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د راپورونو له مخې ایتلافي ځواکونو په وروستیو ورځو کې په زرګونو ځواکونه د هدیده پر مرکز د حملې لپاره ځای په ځای کړي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې که پر هدیده ښار چې په سلو کې اتیا خوراکي او د اړتیا وړ نور مواد ورڅخه یمن ته واردېږي حمله وشي، نو ورسره به د لوږې خطر لا زیات شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو و باوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولو خلکو د ګډون په مقصد د یو پراخ مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي. د دې پریکړې پر عواملو به په یو راپور کې رڼا واچو.
دغه لیزل چې وس ولسمشر رواني کړی دی د په دې اند چې د سولې عالی شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړي نشي.
د مخدرو موادو پر ضد د مبارزه وزارت د نشئی موادو کاروبار د افغانستان لپاره یو لوی ګواخ بولی او وایي چې حکومت پر وړاندې د جدي مبارزه هوډ لري. په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند واکسین لپایل سره سم د کونړ ولایت د روغتیا مسؤل چارواکي د دې واکسین د کمپاین پر وړاندې د ستونزو په اړه خبرداري ورکوي.
په کونړ کې اوس درې د پولیو واقعیت شته دی او که دا مهار نشي او ماشومانو ته واکسین ونشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلو هم کیدلی شي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر تهران د واشنگتن د نویو بندیزونو د اغیزو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات واورئ. اورېدو ته را سره اوسئ. ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړی د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې په پروسه کې د ټولنې د مختلفو قشرونو د ونډې اخیستلو لپاره د سولې د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې حکومت دا اقدام د دې لپاره کوي چې د سولې پروسه چټک کړي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د دغه بورډ لغړو څخه به وروسته له طالبانو سره د حکومت د مخامخ خبرو د پایل لپاره د مرکچی پلاوی استازي ټاکل کیږي. نوریاس نوری په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان جمهوریت ریاست د سولې د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د سولې په اړه د یو پراخ مشورتي بورډ د جوړېدو خبر ورکوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی دوشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د عالمانو او سولې د شوراګانو د ښځو د چارو د دولتي پوهنتونونو او د بشر د حقوقو د رئیسانو په ګډون د افغانستان د څلور دشو ولایتونو له ملکي او پوځي مسؤلینو سره د دغه ملي مشورتي بورډ د جوړېدو په اړه خبرې وکړې.
هدف از این صحبت ای بود که چون ما به پروسه صلح
د دې خبرو هدف دا و چې د دې لپاره چې موږ د سولې پروسه لا ګړندۍ کوو دې ته اړتیا ده چې د دغو خبرو لپاره یو پراخ او جامع ترکیب موجود وي. په هغه کې د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو استازي شامل وي چې دغه استازي هم په هر ولایت کې له مختلفو قشرونو سره د سلام مشورو له مخې ټاکل کیږي. دغه استازي به کابل ته راځي او د حکومت له تخنیکي ټیم سره به په ګډه کار کوي او د سولې په خبرو کې به دوی د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. خاغلی مرتضوی زیاته کړه چې په پام کې د سولې په دغه مشورتي بورډ کې وروسته د سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې استازي خزی او یو شمیر نور څیرې هم شامل شي. د افغانستان جمهوری ریاست په داسې حال کې د سولې په اړه د پراخ ملي مشورتي بورډ جوړېدو خبر ورکوي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په کابل کې له افغان چارواکو او په قطر کې د طالبانو له استازو سره له خبرو وروسته وویل چې دواړه لوري دې ته اړتیا لري چې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره جامع مرکچي ټیمونه جوړ کړي. د سیاسي چارو کارپو حاجی داود هم د حکومت دغه نوی اقدام د همدې هڅو یوه برخه بولي او زیاتوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نشو کولی چې دغه پروسه مخته یوسي.
زه فکر کوم دغه لیزلې چې اوس ولسمشر روانې کړي دي د په دې اند دی چې دوی باید یو تیاری ولري، لکه څنګه چې ښاغلي خلیلزاد ورته اشاره کړې وه. یعنی یوازې د سولې عالي شورا په یوازې ډول سره دغه مذاکرات مخکې وړی نه شي. دا خاص یو ډول غواړي چې نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته داسې وښيي چې موږ هم یوه ډله افغانان چې هغه د څلور دېرش ولایتونو نه د ټول استازیتوب کوي هغوی مذاکرات ته معرفي کوو چې هغوی په آینده کې د سولې مذاکرات مخکې یوسي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د ولایتونو له مسؤلینو سره په خبرو کې وویل چې د ټولو ولایتونو استازي باید په دې پروسه کې شامل وي، ځکه د په وینا سوله په رڼایي کې ترسره کیږي. ولسمشر دغه راز له مسؤلینو وغوښتل چې تر درې ورځو پورې دې خپل استازي ورمعرفي کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزارت نشه یي مواد د افغانستان پر وړاندې لوی ګواښ ګڼي او وایي حکومت د دې پدیدې پر وړاندې د جدي مبارزې هوډ لري. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمي پرون په یو خبري غونډه کې همداراز له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د مخدرو موادو پر ضد په مبارزه کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مسولین وایي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو 93% د مخالف وسلوالو او پاتې 1% د حکومت د واک په ساحه کې کښت کیږي. د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمي د دوشنبه په ورځ په غونډه کې د مخدره موادو کښت یو جدي ستونزه یاد کړو. په ټینګار سره یې وویل چې افغان حکومت د دغه پدیدی د لمنځوړلو په برخه کې جدي دریز لري.
افغانستان عزیز ما قربانی ای پدیدی.
هغه سلامت عظیمي وایي زموږ هیواد د دغه شومی پدیدی قربانی دی. د ملي یووالي د حکومت مشران د دغه پدیدی په وړاندې د جدي مبارزې پریکړه کړې ده. د مثال په ډول ویلای شم چې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ملي پلان او په ملي نړیواله کچه د پالیسي جوړول د دغه شومی پدیدی په وړاندې د ملي والي د حکومت جدي دریس په ډاګه کوي.
نمایان میسازه
خو هغه سلامت عظیمي وایي چې د مخدره موادو په وړاندې هر اړخیزي مبارزې ته اړتیا ده او د افغان حکومت او خلکو په ګډون باید نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لا زیات مرسته وکړي. هغه عظیمي دا خبري معلول اړ نه دی خو محتاط اړ دی تر عنوان لاندې د مدني بنسټونو او یو شمیر معلولینو لوري په جوړه شوې غونډه کې وکړي او په ټینګار سره وویل چې مخدره موادو زیات شمیر افغان ځوانان پلیدی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتیش ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق په ډېرې دوه اندېښنه ښودلې ده. دغه ادارې ویلي سره له دې چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګول شوي خو بیا هم په دې برخه کې ګټوره مبارزه نه ده شوې. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د سروې د برخې رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې دا پیسې د وزارت سره په همغږۍ نه دي لګول شوي، بلکې په نورو برخو کې هم لګول شوې دي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت په خانه مرستیال ابراهیم اظهر ک اڅه هم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې مرسته اړینه بولي، خو وایي افغان حکومت هم په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه په خطوګه نه دي ترسره کړي.
افغانستان دولت دونه ظرفیت په هغه نهادونه هغه مستوچې د کوکنارو یا د نشې توکو پر ضد مبارزه کوي، دونه ظرفیت دلته موجود نه دي. په دغه مبارزه چې تقریبا اولس کال تیر شو دولت افغانستان هیڅ موافقت هیڅ تصور نه لري د پاره دې چې کوم کښت او تولید چې دغه کار یا دغه ګراف معلومیږي هر ورځ هر کال د زیاتېدو ده.
خو دغه وزارت د مخدره موادو د سروې د برخې رئیس وایي په 1390 لمریز کال کې دوی له مخدره موادو سره د مبارزې او د کوکنارو د کروندو اړولو په برخه کې لاسته راوړنې لري او ښیي چې د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید کې 40% کموالی راغلی دی. دی وایي په شپږو ولایتونو لغمان، ننګرهار، کونړ، بدخشان، کندهار او کابل کې چې کوکنار پکې زیات کرل شوي وو او د مخدره موادو تولید پکې هم زیات و، د کوکنارو کروندې پکې اړول شوي او نتایج به تر راتلونکو لسو ورځو پورې اعلان شي.
آزادی خبری مجله اوري.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې ملالی بشیر چمتو کړي.
تایم مجله په غزنی ولایت کې د طالبانو هغه حمله ته کتلې چې پکښې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. د دوشنبه په ورځ طالبانو په غزنی ولایت کې د افغان پوځ او پولیسو پر نوی جوړ شوی پوستي حمله وکړه. د چارواکو په وینا په دې حمله کې 14 سرتیری او پولیس وژل شول. مقاله یادونه کوي چې سیمې ته نوی ځواکونه ولېږل شول، خو پر لار د غزنی ولایت په خوږیانی ولسوالۍ کې نورې حمله وشوې. مقاله لیکي چې دا حمله په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د افغانستان شاوخوا نیمایم ځکه تر خپل کنټرول لاندې کړي او دغه ډله نیمایي حمله پر افغان امنیتي ځواکونو کوي. تایم مجلې د غزنی ولایت د ویاند عارف نوري له قوله لیکلي چې اوه سرتیری او شپږ پولیس وژل شول. څلور نور سرتیری سهار وختي پر پوسته په حمله کې ټپیان شول. د ویاند په وینا په دې نښته کې شپږ سختریځې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. مقاله یادونه کوي چې تر دې مخکې هم په اګست میاشت کې د غزنی ولایت پر مرکز وسلوالو طالبانو حمله کړې وه او سلګونو کسان یې خپل کورو پرېښودو ته اړ کړي وو. په هغه حمله کې 140 افغان امنیتي سرتیری او ملکیان وژل شوي وو. د افغان چارواکو په وینا په هغه نښته کې د بهرنیانو په ګډون 200 سختریځې وژل شوي وو. مقاله یادونه کوي چې له 34 ولایتونو څخه غزنی یوازینی ولایت دی چې پکښې د امنیتي ستونزو له کبله د ولسي جرګې انتخابات ونه شول. په دې ولایت کې انتخابات د یوه کال لپاره ځنډول شوي دي. انډیپنډنټ ورځپاڼې بیا د امریکا د یوټا ایالت ښاروال په اړه لیکلي چې په پوځ کې هم خدمت کاوه او په افغانستان کې د هغه افغان سرتیري په لاس وژل شو چې د روزه برنت ټیلر د شنبه په ورځ په ډزو وژل شو او یو بل امریکایي نظامي چې نوم یې نه دی خپور شوی په دې حمله کې ټپي شوی. ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ځواکونو حمله کوونکی وژلی دی. مقاله لیکي د امریکا دفاع وزارت تایید کړه چې د دې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. ټیلر په 2014 کال کې د شمالي اوګدن د ښاروال په توګه انتخاب شو او ټاکل شوی و په راتلونکي جنوري میاشت کې خپلې دندې ته ستون شي. د په عراق کې د امریکا له پوځ سره دوه دورې خدمت کړی و او دا یې په افغانستان کې د خدمت دوهمه دوره وه چې تر بشپړېدو مخکې یې ووژل شو.
لازادی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ کې هم د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې داسې سیمې شته چې د واکسین ډلې نشي ورتللی او له دې کبله زرګونه ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو پر ضد د واکسین څخه بې برخې کیږي. ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ د عامې روغتیا رئیس عزیز رحمان ساپی سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې د کونړ ولایت د کومو سیمو ماشومان ښایي د پولیو له واکسین څخه بې برخې شي.
په کونړ کې په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې واکسین کیږي. داسې مکمله کوم ولسوالی موجود نه ده چې په هغه هلته واکسین بندي. مختلفو نقاطو کې په د ولسوالۍ بعضې داسې نقاط شته دی چې هلته واکسین نه کیږي، چې هغه هلته مختلف ګروپونه دي چې هغوی په هر دلایلو چې د دوی سره دي د واکسینو ممانعت کوي. نور کونړ په ټولو ولسوالیو کې واکسین کیږي.
په کومو کومو ساحو کې د کومو کومو ولسوالیو نه کیږي؟
د نورګل ولسوالۍ مربوط د مزار دره چې ورته وي دلته زموږ واکسین کیږي، خو کمپاین ته اجازه نه ورکول کیږي. د پیج درې په شوړې کې او په کړنګل سیمه کې اتین هتاه کمپاین هم بند کړی دی. عادي واکسین یا روټین واکسین چې دي هغه هم بند دي. د دې نه علاوه زموږ کمپاینونه مرورې ولسوالۍ په بعضې نقاطو کې، همدارنګه بعضې نقاط چې د سرکانو په ولسوالۍ کې دي، د انګام کې بعضی نوخاسته دي چې هغه د سی ډیر غټ تعداد کې نه دی او کاند کم اندازه شته دي خو شته څوکې دی وګل دره اوس حتی زمنګ کمپاین هم پکې نه کیږي او زمنګ روټین واکسین چې کوم دی هغه بندي
څومره ما شومان په تیرو کمپاین کې پاتیو اوس څومره د ګواخ سره مخ یستې چې څومره ما شومان وپات
په تیرو کمپاینونو د تاریخ چې په کتلو سره زمنګ اته ډیر زره ما شومان په لومړی کمپاینونو کې د نتایجو په اساس باندې د واکسینو نه پاتې شوه چې دا غینه ورسته په باز صاحب باندې منګه وته وانی دلو چې منګه د مختلفو ډلو سره د دوی ته تماس وکړي په دې قانی کو چې واکسین دا ضروری شه دی خصوصا د ماشومانو لپاره د 15 کلنې کم زکه په کونړ کې وځري د پولیو واقعیت شته دی او کدا مهار نشي او ماشومانو ته واکسین و نشي نو دغه واقعیت مخ په زیاتېدلوم کېدل شي په نورستان کې واقع پیدا شول نو کچیرته په کور په کور باندې واکسین و نشي کمپاینونه و نشي والدین یا مور پلار خپل دا کومکونه کې مرسته و نکي چې خپل ماشومان واکسین کې امکانات د دېشته دي چې دا وایرس نورم زیات شي او ډیر واقعیت نورم پیدا شي
تاسو ویلې چې په ځینو سیمو کې موږ قومي مشرانو سره علما سره همدغه سي الته وسلوالو سره خبرې شوې دي د پوخه پرتل کاته ډیر زره کسان چې پاتې او ماشومان اگر کم شوی دا زلی صحیح لري آیا دا به زیات شي که کم بشي
زمغه امید دا چې دا زل به کم شي ځکه په تیر کمپاین کې مونږه ډیر زره هغه ماشومان درلودل چې واکسین وته نو شوی یعنی په مخکنی کمپاینونو کې ته ډیر زره په دې کې تقریبا ډیر زره یا ته زره کسان مونږه په تیر کمپاین کې واکسین کړ او امید شته چې په دې کمپاین کې به مونږه نور هم لاسته راوړنی ولرو ځکه بعض کسان سره زمغه مفاهیمات سره رسیدلی نو امید شته چې دا کچا نور به راخته شي
په حادثه ول کېدل چې پاغه سیمو کې چې تاسو کمپاینران نشیتلی ورته او څوک اجازه نه ورکي هلته به سری میاشتې دغه واکسین به ماشومان ته ورکول اوس هغوی درسره همکار دي که نه هغوی کارونه بند کړي دي
سری میاشتې په هغه ځایونو کې چې هغه په ډیر لرې پرتې ساحې و د مخالفینو په قلمرو کې موجود وي سری میاشتې فعالیت کوو هغوی واکسین هم کول او نور خدمات یې مرزه کول خو دا تقریبا درې څلور میاشتې کېږي چې د دوی فعالیتونه ودرېدلي دي سری میاشت هلته فعالیت نه کوي تنها زمونږ خپل صحیح مراکز چلته موجود دي او زمونږ د کمپاینونو په واسطه باندې چې کوم رضاکاران دي د هغوی په واسطه باندې مونږ هلته اوس واکسین کوو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
مخکمو د کونړ د عامې روغتیا د رئیس عزیز رحمان ساپی خبرې اوریدې چې په دې ولایت کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دای ډاډه دی پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډیر مؤثر وي په دغو نویو بندیزونو کې چې پرون عملا نافذ شول د ایران د تیلو د صنعت په ګډون څو سکتورونه په نښه شوي دي د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې پر نویو پسلګونو هدفونو سربیره پسلګونه هغه افراد او شرکتونه چې مخکې له بندیزونه معاف شوي دي بیرته د بندیزونو په نوي فهرست کې شاملېږي په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ
د امریکا متحده ایالات پر ایران د بندیزونو د بیا جاری کېدو نتیجې ته خوشبین دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغیزمن وي دا هغه څه دي چې ټوله نړۍ باید پوه شي اروپایي شرکتونو له مخکې خپلې پرېکړې کړې هغوی پرېکړه کړې چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره سوداګري ونه کړي موږ ډېر ډاډه یو چې دغه بندیزونه به د ایران پر رژیم ښه اغیز وکړي ښاغلي پومپیو دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ د امریکا د خزانې له وزیر سټیفن منوچین سره په واشنگټن کې په یوه ګډ خبري کانفرانس کې وکړې ښاغلي منوچین وویل چې د ایران مشران باید په سیمه کې د تروریزم له ملاتړه ورانوونکو فعالیتونو سمدستي لاس واخلي د هغه په وینا کې د ایران رژیم بې ثباته کوونکی چلند بدل نه کړي له مخ په زیاتېدونکي مالي انزوا سره به مخامخ شي له درې سوه زیات هدفونه په دغو نویو بندیزونو کې په نښه شوي دي پر دې سربیره موږ په سلګونو افراد او شرکتونو چې په تیر کې د ګډ عمل او جامع پلان پر اساس له بندیزونو معاف شوي وو بیرته د بندیزونو په فهرست کې شامل وو. دغه قوي بندیزونه مستقیما د ایران د بانکدارۍ، انرژي او ترانسپورت سکتورونه په نښه کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي لکه چې متحده ایالات په مې میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه وتلی د هیواد د تیلو له درکه شاوخوا 2 میلیارد ډالر عواید له لاسه ورکړي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د امریکا د بندیزونو بیا لګول یو تاریخي اقدام بللی دی، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا دغه اقدام یوه اقتصادي جګړه بللې، داسې جګړه چې د په وینا ایران کولی شي په وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه ده په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو چې دا ځل له یو باغوان سره خبرې دي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تاکل شوی چې د افغانستان او چین ترمنځ نوی هوایی دهلیز نن پرانستل شي. د ولسمشر مرستیال ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی به هم د دغه هوایی دهلیز د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د ایمرجنسی روغتون ژمنه کړې چې د پنچیر ولایت په ایمرجنسی زیږنتون کې د څو نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې علت به ډیر ژر معلوم کړي. د دغه روغتون مطبوعاتي دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دې پیښې په اړه به د کابل په یو خصوصي لابراتوار کې د میکرو پیژندنې ازموینې ترسره او نتیجه به یې ژر اعلان کړي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست خبرداری ورکوي چې که د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په دې ولایت کې په سم ډول عملی نشي نو د پولیو مثبتې پیښې به زیاتې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکوي چې متحد ایالات به پر ایران دوامداره فشارونو ته تر هغه دوام ورکړي چې دا هیواد د یو عادي هیواد په توګه چلند وکړي. مایک پومپیو وویل د ډاډه دی چې دا بندیزونه به اغیزمن وي. مرستندویو ډلو د دوشنبه په ورځ وویل چې د یمن د بندري ښار هدایده په جنوبي لمنو کې په زرګونه ملکي وګړي بند پاتې دي. دا خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي. د جګړو لمن د هدایده ښار ته غځولې ده او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی ډاډه نه دی چې راتلونکې اونۍ به په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري که نه.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وایې؟
علامه محمد منون.
څه کار کوې؟
زه باغوان یم. دلته
باغوان یې؟ باغوانی کې څه باید سړی وکړي، کوم کارونه باید په پام کې ونیسي؟
موږ دلته د ګلان دي، میوه‌جات دي، دغه کارو او دغه خدمت کوو چې هغه ښه حاصلات وکړي او منطقه ښه معلومه شي شنه شي.
د یو ښه باغبان کار څه دی؟
د ښه باغبان دا چې اوزاري وکړي، باغ وکړي، چمن وکړي، دغه خدمت وکړي.
ټول ورځ په دې کې لګیا وي. داسې چې تاسو وایې خو حتماً یو ساعت به اوبه ورکوئ ذاتي به ناست؟
نه، سبا چې موږ تر یولس بجو پورې کار کوو. یولس بجې بیا راځو، ډوډۍ خورو، ډوډۍ نه بعد ځو جومات کې مسکو، مانځو نه بعد بیا ځو کار ته. بیا تر درې نیمې بجو پورې کار کوو، درې بجو پورې.
کوم ونې ښه حاصل ورکوي؟ ځینې باغونان دي باغونو کې ډېر حاصل نه شي اخیستی باغونو
نه. دا مڼې ښه حاصل ورکوي، دا انګور ښه حاصل ورکوي، دلته د الوالو دي ډېر ښه حاصل ورکوي.
چه ورته پام وکي اصل
پام وکي چې پام ونه کې خو اصل نشي کولای. ګټه په تاوان کې، یاولو په تاوان کې، بیا وته ګټه خوري.
ځینې خلک چې په کور کې ګلان یا میوه چې شیکري هغه به څنګه پام ورته وکي؟ هغه ځکه یاره ورځ وکني کنه تنه وب ورکي.
هغه ځمکه د مر پورې اړه لري، بیا چې هغه ځمکه مر وخوري تر کم تر کمه یو لس واته سات خو باید مر ولري. او که چېرته سوري هغه بیا اصلات نه کوي.
د دې باغ نه چې تاسو اصلات اخلئ دا خرڅوي کنه؟
خرڅوي.
څنګه دی بیا په کې ګټه شته؟
او خامخا ګټه شته چې او کار دی او الله پاک ته ګټه درکړي.
کور په همدې چلوي کنه؟ نور ماشوم لري
دی باندې چې دی باز خلکو په دې چلیږي، باز چې زمکه کمی نور کارونه پکې کوي.
ها تاسو څنګه نور کارونه
کوي؟ موږ څه ماش لرو؟
ماشم لري.
او ماشم لرو.
ها بیا څنګه ده کورم په چلیږي؟ په کور کې بل څه کم کار کوي؟
گزاره کوي، الکانم کار کوي، خدای فضل نو.
ها زمونه لري.
او قیمتي وخت د اوس چې لګو پیسې باندې گزاره چته کی؟
کور کې څو کسان دي؟
موږ کور کې لګي وو اتیش کسې.
اتوش کس نه خدا ټول استاس کور نه د کنه د
نه زبن خو زمن می دی بجو ماسیان می دی بس ټول یو زیو
اتفاق د کور پس
یو زیو یو زیو مصرف ټول یو زیو د ګټ او تاوان می یاد
زین لوی کورونو کې خلق خوښ نه دی پتیره نه وی واده شوی ناویان خوښ نه وی وای کار ډیر دی زمات ډیر دی اتاس د کور اتفاق پس کې را
زمن نه خو د اتفاق دی کنه چې ټول کورونو برخه هر چا خپل کار بخ شمالون د خپل برخه کار کوي او نو په یو زیو ډوډۍ خورو
پچا ظلم نه کی
نه 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 خپل میز کې جوړ شوی دی دا سه اتفاق نه مې خدای چې چاته وای مو نظر نه شي
تاسو خوشاله
خوشاله سه خوشاله
لدې سره قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې پای ته ورسیدو یو بل نیم ساعته خبری مجله د دې پیلېږي چې سلطان محمد سرورې د وړاندې کولو لپاره سټډیو ته راغلی دی سرور صاحب ستړی مشه په خیر راغلی
تکل صاحب عزیز تشکر از شما مونده نباشین